द वॉशिंग्टन डीसी ना द व्हॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د نوومبر د میاشتې 9 نیټه ده. وختونه په کابل کې د سهار 5:30 په خبر پښتونخوا کې د سهار 6 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. مولانا فضل الرحمن وای حکومتي پلاوی ته مو ویل چې استعفا لزان سره راوړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بنند کارتارپور د لارې پرانیسته وکړي. د هند ستره محکمه بنند د بابری جماعت او رام مندر د قضیه په اړه وروستۍ پریکړه کوي او پاکستان خای پر راتلونکو کال کې هم د اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. مولانا فضل الرحمن وای حکومتي پلاوی ته مو ویل چې استعفا لزان سره راوړي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلازمین اسلام آباد کې د لومړي وزیر عمران خان حکومت خلاف مظاهره چې د ازادي مارچ نومې ورته ورکړې ګډونوالو ته د جمعې په ورځ ویلي چې کله راځي استعفا لزان سره راوړي. نوموړي په خپل وینا کې پر لومړي وزیر عمران خان هم نیوکه وکړي او په وینا یې موږ به عمران خان ته اجازه ورنکړو چې پر هیواد قبضه وکړي. مولانا فضل الرحمن وای د اپوزیسیون ټول ګوندونه یو موټی دي. د حکومتي مذاکراتي پلاوی مشر او د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د پاکستان په ملي اسمبلی یا پارلمان کې د اپوزیسیون نه وغوښتل چې مولانا فضل الرحمن د پارلمان ته ورولي. نوموړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي او وی ویل که مولانا وایي چې دوی ساتیرې کوي نو موږ به هم ساتیر کړو او بیا به وګورو چې دوی څه کولای شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستانی اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ مظاهره نن لسمه ورځ ده. ټاکل شوی ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان به نن د نوومبر په 9 نیټه د کارتارپور د لارې پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې حالات خراب شوي دي کله چې هندوستان په یو اړخیزه توګه تر خپل واک لاندې کشمیر نیمه ځانګړی حیثیت ختم کړ. په پاکستان کې ملتپاله کارپوهان بیا وایي چې یو لوری ته پاکستان د کارتارپور لاره پرانیزي او بل لوری ته یې د ډیورنډ کرښې باندې بندیزونه لګولې دي. دوی وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان له هند سره خو اړیکو ته لیواله دی خو له افغانستان سره یې د اړیکو سمولو ته هیڅ اراده نشته. د یو بل خبر له مخې همدا نن به د هندوستان ستره محکمه په ایودهیا کې د بابری جماعت او رام مندر د قضیه په اړه وروستۍ پریکړه کوي. له دغې پریکړې څخه د مخه په ایودهیا او په ټول هندوستان کې سخت امنیت نیول شوی دی. پاکستان خای پر راتلونکو کال کې هم د اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې پاتې شي. د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر ویلي پاکستان د خطر د پروفایل په برخه کې د نورو ملکونو نه د زیاتو چیلنجونو سره مخ دی، ځکه ویل کېږي چې خای پاکستان په کال 2020 کې هم د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوال ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې پاتې شي. د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د غیر قانوني پیسو د لیږد په اړه یې پلان په ګړندۍ توګه عملي نه کړ نو د فبروري د میاشتې په غونډه کې به یې په اړه نور ګامونه پورته شي. ترنو قدر منوردون کو د وایس اف امریکا دی ودا او سم یو سو مهم نړیوال خبرونه. د سوریه په شمال کې د تیلو د ځایونو په اړه د امریکا پلانونو ترکی چارواکي په غوسه کړی دي. ترکان په واشنگټن تور لګوي چې د دغو تیلو څخه په لاسته راغلي ګټې باندې ترهګرۍ ته پیسې برابرېږي. د سوریې له شمال ختیځ څخه تیره میاشت امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په سلګونو امریکایي سرتیري د تیلو د ځایونو د خوندي ساتلو لپاره استول شوي دي. امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې موخه یې دا ده چې د تیلو ځایونه له داعش څخه وژغوري، خو پنټاګان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ دا ومنله چې د تیلو ګټه د سوریې کوردي ډیموکراټیکو ځواکونو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چین هغه خبره رد کړه چې امریکا او چین په دې موافقه کړي چې د یو او بل په سوداګریزو توکو باندې د رواني سوداګریزي جګړې په بهیر کې لګیدلې ځینې ټکسونه به بیرته لري کوي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته وویل چین غواړي چې دا ټکسونه لري شي خو ما تر اوسه پورې پرې موافقه نه ده کړې. د ترامپ له څرګندونو داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي لانجې د حل لپاره په روانو خبرو کې لا هم زیات واټن په مخ کې ده. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداري ورکړی که د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو ځان د نویو امنیتی چیلنجونو سره برابر نکړي ل کاروانه پاتې کیږي او بی اغیزه کیږي. دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون وویل ناتو د یو سازمان په توګه د فکری زوال له ګواښ سره مخامخ ده. خاغلی پمپیو چې د برلین د دیوال د نړیدو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې په جرمني کې خبرې کولې وویل هغه وضعیت ته په پاملرنې چې نړۍ ورسره په اوسني وخت کې مخامخ ده لازمه ده چې په ناتو کې بدلونونه راشي، خو هغه بیا هم ناتو د بشر د تاریخ یو له مهمو تړونونو څخه وګڼله. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو په دې هیله چې یو خپل ورځ مو پیل کړی وي دا وایس اف امریکا جواده ز مجاهد جواد ما ولکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل مولانا فضل الرحمن وای حکومتي پلاوی ته مو ویل چې استفاله ځان سره راوړي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پلازمینه اسلام آباد کې د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف د مظاهره ګډونوالو ته د جمعې پورز ویل چې کله راځینو استعفا په لزان سره راوړی. نوموړي د عمران خان پر حکومت یو شمیر نیوکی هم کړی دی او په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیا په مولانا فضل الرحمن باندې نیوکی کړی دی. د دغه مارچ او د مولانا فضل الرحمن د وروستي او څرګندونو په اړه بشپړ حال زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
وزیر اعظم عمران خان په خپل خبره ټینګ ولاړ دی او وایي چې په هیڅ صورت کې به استعفا نه ورکوي. د حکومت لخوا د خبرو اترو د کمیټې مشر پروز خټک پرون په قومي اسمبلی کې ډېر په سختو ټکو کې وویل چې مخالفه ډلې خبرو اترو ته سنجیده نه دي او که دوی پرلت ختم نه کړلو نو دغه احتجاج به په زور ختم کړلی شي. پروز خټک وویل
کې یہ جو جرګه ہے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے او ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں
د دفاع وزیر پرویز خټک وای چې د اپوزیشن کمیټي صرف او صرف وخت ضایع کول غواړي، خو موږ ورته وایو چې موږ هم ستاسو وخت ضایع کوو، تاسو څه کولی شئ. د دې په جواب کې پرون مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت د خبرو اترو کمیټي زیرازي، خو پکې زمونږ خبرې او د غوښتنو د پوهېدو صلاحیت نشته او نه پکې زمونږ د پوره خبرې خپل مشر یعنی عمران خان ته د رسولو جرأت شته.
پیغام دیا کہ ہمارے پاس آؤ تو استعفی لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
مولانا فضل الرحمن کمیٹے ته مخاطب کول سره وای چې موږ ورته پیغام ورکړی دی چې بیا خبرو لرازه نو د وزیر اعظم استعفا سره راشه، خالی لاس مرازه. مولانا فضل الرحمن زیاتوی د خبرو اترو کمیټه مشر یعنی پرویز خټک چې په کومه لهجه کې په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي نو د هغې نه داسې ښکاري چې دوی د مفاهمت خواته نه بلکې د جګړې خواته روان دي. او زه ورته ویل غواړم چې که مفاهمت خواته تلل غواړې نو باید چې خپلې خبرې دې سمې کړي. دا چې د حکومت او د جمعیت علما اسلام د خبرو اترو مستقبل به څه وي، آیا دغه خبرې به سمې لارې ته راشي او کنه تاوتریخوالی به لا نور زیات شي، دغه پوښتنه مو د ډیو څېړونکي اسماعیل خان ته ورښودله. هغه پرې خپل څېړنه څه داسې کوي.
اوس معلومی کی دا چې فضل الرحمن صاحب څومره سختې خبرې وکړې، بیا خاص کر بیا د هغې نه وړاندې په پارلمان کې یا د حکومت سره تړلې چې کوم نږدې وزیران دي، د هغې د لهجې نه داسې معلومیږي چې خبره سمون ته نه ده روانه. په پارلمان کې سختې تند ډېرې تیزې خبرې شوي دي د مخالف ګوندونو او د حکومتي بینچونو او د وزیرانو ترمنځ نښتې شوي دي، لفظي جګړې شوي دي. نو د هغې نه خو داسې نه معلومیږي چې خبره سمون ته روانه ده. مولانا صاحب په خپل ځای ولاړ دی، حکومت په خپل ځای ولاړ.
څېړونکي وایي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غوښتنه ډېره سخته ده او وزیر اعظم عمران خان هم په استعفا نه ورکولو کلک ولاړ دی، خو تر اوسه داسې منځنۍ خبره لا منست نه دراغلی چې پر دوانه خواوی د خپل کلکو درزونو او غختنو نه پشاشي او نه تر اوسه پورې داسې خلک پیدا شوی دي چې د حکومت او د جمعیت علما اسلام یا اپوزیشن ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او دوانه د خپل خبرو نه پشا کړي.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې ټاکل شوی ده د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر عمران خان به نن د نومبر په 9 نیټه د کارتارپور د لارې پرانیسته وکړي. د پرسه حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته له هغه چې هند د کشمیر حیثیت یا نیمه ځانګړې حیثیت ختم کړ حالات ترنګلې دي. په ورته وخت کې به د پاکستان ملتپاله ګوندونه او ملتپاله کارپوهان د پاکستان په دې کار باندې نوکه کوي چې له وی غاړې هڅه کوي هندوستان سره اړیکې خې کړي خو بل غاړې بیا د ډیورنډ پر کرښه باندې بندیزونه لګوي. په دې اړه پام وکړي یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکاري نگین شاه چمتو کړي.
نن د نومبر په 9 نیټه به وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور د لاري پرانست په یو داسي وخت کوي چې د هندوستان له طرفه به 15 تاریخ د کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختمولو پر سر د دوانو هیوادونو ترمنځ حالاتو کې تاوتریخواله موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د خالی پورز د کرتارپور لاري رسمي پرانست کوي چې پکې د دواړو هیوادونو مهم شخصیتو او د هندوستان سره سره د ټولي نړۍ نراغلي سکھ مذهب پلویان به هم شریک کیږي. بل طرف ته هم نن د خالی پورز هندوستان سپریم کورټ ایودیا کې بابری جماعت او رام مندر د اوګدې قضیه اخیری فیصله ورکوي. د فیصله راتلو نمخ کې ایودیا او پټول هندوستان کې سکیورټی لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. د بابری جماعت او رام مندر د قضیه فیصله او د کرتارپور د لارې پرانستل په یو ورځ کېږي او دغه دواړه واقعیات دا وخت د پاکستان او د هندوستان په مطبوعاتو کې د تودو بحثونو د لاندې دی. د پاکستان د اردو ژبې یو څېړونکي او صحافي زاهد حسین وایي چې د کشمیر په معاملہ د پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې تاوتریخواله راغلي دي او د نوی ډیلی له اړخه کشمیر په حق له اغستی ګامونه دواړو هیوادونو په تعلقاتو ډیر بد اثر پریښودې دي. لدی وجی د کرتارپور لاره پرانستل باوجود داسې نخکاری چې د دوی تعلقاتو کې به خوالی راشي. سیړونکي وایي چې پاکستان د طرفه کرتارپور لاره پرانست مقصد سکھ مذهب پلویان ځان تکول دي. پاکستان کې ملت پالا کارپوهان وایي چې یو طرف ته پاکستان د کرتارپور لاره پرانیزي او بل طرف ته د ډیورنډ کرخې باندې بندیزونه لګولې دي. دا ښایي چې پاکستان د هند سره ښه تعلقاتو ته لیواله ښکاري او افغانان سره یې اړیکو سمولو ته هیڅ اراده نه ښکاري. په عین حال کې پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ویزو په سر تاوتریخواله نور هم زیات شوې دي او تجارتي لارې تړلې شوې دي.
درنو قدرمن اوریدونکو اوس یو بل راپور لسی ملرو چې پاکستان خی پراتلونکي کال کې هم د اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې پاتې شي. ځکه ویل کېږي چې خی پاکستان په کال 2020 کې هم د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو د څار نړیوالې ادارې شرطونه پوره نشي کړای. پام وکړئ په دې اړه د الیاس خان یو راپور ده.
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې پاکستان تر فروری 2020 پورې اپشن پلان عملی هم کړی خو بیا هم د راتلونکي کال اکتوبر میاشتې پورې نوم په غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو امکان دی. نوموړي د قومي اسمبلۍ د خزانه قائمه کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان ته د رکس پروفایل له وجې د نورو هیوادونو نه د زیاتو چیلنجونو مخه ده. د دې ویناوه چې بعضې هیوادونه په اکشن پلان باندې 80% عمل کول کولو باندې د ګری لیست نه لري کړی شوی دی او په پاکستان باندې د لړکې سل فیصدی عمل درآمد کولو فشار اچول کیږي. په دې موقعه د قائمه کمیټې چیرمن اسد عمر ویناوا چې د سیاسي وجو په بنیاد پاکستان ته په غټه کچه کتل کیږي، حالانکه افغانستان په ګری لیست کې نه دی اچول شوی. حماد ازر ویناوا چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف سپارښتنو عملی کولو لپاره په وخت ګامونه اخلي او په وویشتو سپارښتنو کې دویش په جزوی توګه عملی کړی دی او د انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ګروپ یا آی سی آر جے په پنځو اهدافو عمل کول لا پاتې دي. د اوی چې حکومت تمه لري چې د ګری لیست نه بلرې کړی شي، خو زمونږ کارکردګۍ ته په یو وخت د ای پی جی د څلوېښتو نقطو اکشن پلان پر تناظر کې هم کتل کیږي، د کوم حتمی تاریخ چې اکتوبر 2000 دی. په دې اړه مو چې په اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مهتاب حیدر نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د ایف ای ٹی ایف په حوالې سره دوه سیزونه روان دي. یو د ایشیا پیسیفک ګروپ میوچل ایوالویشن پلان دی او د دې رپورٹ په اکتوبر 2000 کې راځي، او دې کې به پاکستان ته یو ټاکل شوی وخت ورکول کیږي چې د یو نه دریو کالو پورې دې د عملی کړي. مهتاب حیدر وویل
ایف ای ٹی ایف کا جو ایکشن پلان جس پہ پاکستان اس ٹائم عمل کر رہا ہے، اس کے 27 جو پوائنٹس ہیں، اس پہ پاکستان کو یہ ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ وہ فروری تک جو ہے اس پہ کمپلائی کرنا ہے. فروری میں جو ہے وہ پاکستان اپنی رپورٹ جو ہے وہاں پہ سبمٹ کر دے. اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ پاکستان کو ایکسٹینڈ کر دیں گے گرے لسٹ میں، یا پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے.
چبل سیز ایف اے ٹی ایف اوش سپارختنی دراتلون کی کل فروری میاشت پورے عملی کول دی. اس جنوری کے با پاکستان خپل رپورٹ جمع کوي او دے کے بدا قتل وی چې پاکستان پدی هر سو عمل کړی دی او کنا، او دا چې پاکستان په خړ نوملړ کې پاتې کړی شي او یا بلیک لیست یا تور نوملړ کې واچوي. یو بل سیډنکار او په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي
چې جو قائمه کمیټي نے جو گورنمنٹ منسٹر اور آفیسر نے بات کی، آئی تھنک تھنگز آر گیٹنگ سیریس پاکستان کے لیے، اور اس حوالے سے پاکستان دو سنگین خط
چې زما په خیال د پاکستان د پاره حالات سنجیده کیږي. پاکستان دا سنگین یری دی او اوس اعلی چارواکی د دې ذکر په کولاو مټکوي چې دا یو سیاسي عمل هم دی. وی وایي چې افغانستان خو په خړ نوم لړکې نه دی اچول شوی، خو پاکستان ته د نورو سختو فیصلو راتلو یره ده. ایشان حیدر وایي چې پاکستان په حال کې د پاکستان په سفر راغلی د آی ایم ایف ډلې ته ویلي دي چې د آی ایم ایف پروګرام دی د ایف ای ٹی ایف سره نه تړي. د وایي چې د آی ایم ایف ډلې پاکستان ته د ټیکسونو هدف ترلاسه کولو او گردشي قرضو کې کمی راوستو په اړه تګلارې باندې په مؤثره توګه عمل کولو باندې زور ورکړی دی. ایشان حیدر زیاته کړه چې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر کمزورې دی او اوس په دا قتل وی چې د هر ستا حکومت څنګه ګوري. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اردوونکو، اوس هم راځو یو مهم نړیوال راپور ته چې د امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې دوی اندېښمن دي چې په سوریه کې د اسلامي ریاست د ختمېدو وروسته نیول شوي داعش وسلوال به بیا د جګړې لاره غوره کړي. دوی وایي چې له 2000 نه زیات بهرني جنګیالي د امریکا ملګرو د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره په بندیخانو کې دي او د دوی خپلو هیوادونو د دوی د بیرته اخیستو څخه ډډه کړې ده. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د امریکې د ترهاګرۍ د مخنیوي د پاره کار کوونکي چارواکي وایي چې دی سره اندېښ نه ده چې په سوریه کې د اسلامي ریاست د ختمېدو نه وروسته نیولې شوي داعش وسلوال به بیا د جګړې لار مومي. د دوی اندېښنه دا ده چې دی وایي د 2000 نه زیات بهرني جنگیالي کوم چې د امریکای ملګري سرین ډیموکراتیک فورس سره په بندیخانو کې دي، دوی خپل هیوادونو د دوی د غشتو څخه انکار کوي. د امریکای د ملي کاونټر ټریزم سنټر مشر ډایرکټر رسل ټریورز جمعې په ورځ واشنگټن انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی د خپل وینا کې وی چې د باره کې ډیر اندېښمن یو او دا کېدای شي چې موږ د بهرني جنگیالي بیا وینو کله چې دی د جیلونو څخه وتښتي یا آزاد کړل شي. په میاشتو میاشتو د امریکې د بهرنی چارو وزارت او پینټاګان د هغه هیوادونو څخه وغوښتل، او په خصوصي توګه د هغه هیوادونو کوم چې د امریکې مرستیال دي د داعش په ختمولو کې، چې خپل وګړي دی واپس واخلي او دی ته د هلته سزا ورکړي، او هغه وګړي چې خپل هیوادونو پریښو دي چې د خو سخته خلافت دپاره وجنګیږي. خو د دې خبرې زیات اثر ونه شو، او یورپي هیوادونو خپل اندېښنو کې وویل چې د دوی قانوني سیستم کې دا ډېره اسانه نه ده چې داعش جنګیالو ته پوره سزا ورکړي، ولې چې دی دا جرمونه په زرګونو کیلومتره لرې کړي دي. په دې مسله کې د ترکیې د حملې وروسته نور هم مشکل پیدا شو، کله چې ترکیې په تیره میاشت کې په شمال مشرقي سوریه باندې برید وکړو، چې له وجې د امریکې مهم مرستیال چې زیاتره پکې کوردش اس ڈی ایف شامل، نو ترکی سره د جګړې د پاره هغې خپل ټول جنگیالي چې پکې د څوکیداری کوونکي هم شاملو راوستل چې د ترکیه خلاف وجنګي. کوردش چارواکو زیاته کړه چې دی ډیر جیلونه خوشی کړل او داعش قیدیان نور ځایونو ته ولېږل، ولې چې ډېرې سیمې د حملې لاندې راغلې وي. په دې پروسه کې د سلو نه زیات داعش وګړي تښتېدلي هم دي، او یاره دا هم د کچري د ترک فوج مخکې لاړلو د سوریې علاقو ته، نو دا خبره ښکاره ده چې په دی داعش وګړو کې به یو هم په جیلونو کې پاتې نه شي. دا خبر د امریکې د کاونټرزم چارواکو لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، څوک چې یقین کوي چې د سرن ډیموکراټک فورسز سره د 15,000 نه زیات داعش جنګیالي بندیان دي. نو کچري دی خوشي شول، نو دا د شام او د عراق لپاره به ډیره ګرانه وي او حالات به ډیر زر بدل شي. ټریبر زویل چې موږ دا یقین ساتو چې دا حساب لا زیات دی، او دا نمبر یا دا حساب په کمیدو نه دی، بلکې دا خلک زیاتیږي. هغه زیاته کړه کم ځای کې ډېر علاقې د شپې د ګرځېدو نه دي، او په ډېرو سیمو کې هغوی خپل شریعت ناپیس کړی، او دا یوازې امریکا نه ده چې اندېښنې لري چې تر څومره حده د امریکې فوج د ځینو تر هغې پورې به دا مسله زیاتی.
نو قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا امنیتی ځواکونو ته د ځانګړو اختیاراتو قانون چې درې میاشتې د مخه پلی شوی و عملی شوی و د هغې نیټه پای ته رسېدلې ده، خو اوس چارواکي وایي چې د عدالتونو او د اسمبلۍ په شتون کې د دوی د واک غځول ناشونی او ناممکن ښکاري. ریاض حسین پرې بشپړ حال درکوي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ځواکونو فعالیتونو ته د تحفظ ورکولو او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې مشکوک یا ککړ غړو د پاره جوړ کړی شوی مرکزونو جاری ساتلو د پاره خصوصي قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاورز د درې میاشتو د ختمېدو وروسته ماهرین وایي د صوبایي حکومت لخوا وخت تیر شوی دی چې دغه آرډیننس یا قانون وغځوي، او دا چې د ماهرینو په وینا تر کومه چې د سترې محکمې سپریم کورټ فیصله نوي راغلي دغه قانون به عملي وي. روان کال د اګست په 15 نیټه د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د آرډیننس په ذریعہ د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون ټولی صوبې ته غوځولې وو. د دین وړاندې دا قانون په پخوانی قبایلی ضلعو او شمالي سیما ملکن ډویژن کې په کال 2003 کې عملی کړی شوی وو، او په کال 2011 کې دا آرډیننس جاری کړی شوی وو. د های کورټ وکیل شبیر گیګیانی ډیو ریډیو سره په خبرو کې وایي صوبایي اسمبلی کولی شي چې دغه آرډیننس د قراردادونو په ذریعہ مخ په وړاندې بوزي او د نورو درې میاشتو لپاره یې عملی کړي. خو اوس د صوبایي اسمبلی نه وخت تیر دی او د دې قانون درې میاشتې مکمل شوې دي. پاکستان اساسی قانون آرٹیکل 138(2) د دې خبري اجازه ورکړی دا چې د گورنر لخوا جاری کړی شوی آرډیننس صوبایي اسمبلی د نوي ورځو یا درې میاشتو وروسته ختمولې او غوځولې شي. روان کال د اکتوبر په 18 نیټه د پیښور ستر عدالت های کورټ د صوبایي حکومت دغه قانون د انساني حقوقو او پاکستان آئین په ضد ګرځولې وو، او صوبایي حکومت ته ویلي وو چې په سلیریشتو ساعتونو کې د ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونه جیلونه نو وګرځوي. خو د سرکار لخوا په ستره محکمه سپریم کورټ کې د اپیل وروسته د های کورټ فیصله کل ادم وګرځول شو او روان کال د نومبر په 14 نیټه به د دې اوریدنه کیږي. په دې حق لمو د صوبایي حکومت د قانون وزیر او د قانون د سټینډینګ کمیټه سره رابطه وکړه، خو د حکومت لخوا په دې حق لا څه ونه ویل شول. په خیبر پښتونخوا کې د های کورټ وکیل اکبر هوتی ایډوکیټ وایي تر کومه چې سپریم کورټ خپل فیصله نوی جاری کړي تر هغې به دغه قانون عملی وي.
او تر سمر حد پوری چې د پیښور های کورټ فیصله خبره واغه کله دم ډیکلیئر کړو بیا پاغه باندې چې نو سپریم کورټ تلل او د های کورټ چې کوم فیصله و نه سسپنشن ویلا پاغه باندې لا د سپریم کورټ فائنل ورډیکټ نه دی راغلی. پاغه باندې به پورا فل هیرینګ کیږي او داغه نه پس بعد هغه پته لګي چې آیا دا اورینن چې نو دا د اسلامي جمهوریت پاکستان د آئین د بنیادی حقوقو سره متصادم دي او کنه دي. نو های کورټ فیصله کله دم شنو داغه مطلب دا شو چې دا اړین چې دین دا په ګراوند باندې پروت دی.
د قانون ماهرین وایي اکشن ان ایډ اف سیول پاورز ځواکونو او پولیس ته دا اختیار ورکوي چې چرته هم غواړي د ترهګرو په ضد عملیات کولی شي، چک پوسټونه جوړولی شي، د صوبایي حکومت په مرسته کورونا یا جیدادونه په قبضه کې اخستی شي او په صوبه کې د ترهګرۍ جوړ مرکزونه به جاری ساتلی شي. خو د انساني حقوقو کارکونکي دا قانون د بشري حقوقو په ضد ګرځوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
قدرمنو اوریدونکو، وروستی راپور په پاکستان کې د پولیو د وایرس د یوې نوې بڼې چې پیټو ورته وایي د هغې د پیدا کېدو په اړه دی. که څه هم د پاکستان حکومت د رسنیو په وینا تر اوسه پورې په دې اړه څه نو ویلي، څه نو ښکاره کړي، خو وروسته له هغې چې د ګارډین ورځپاڼې، د امریکا ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکل وکول، نو اوس وایي چې بالکل د وایرس دغه بڼه شته او په اکثرا په ګلګت بلتستان سیمو کې پیدا کېږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار شاهین شاه یو راپورټ.
د برتانیې ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلی دی چې پاکستان کې د پولیو پیټو وایرس یو ځل بیا را پیدا شوی دی، کوم چې په کال 2014 کې ختم کړی شوی دی. بلخوا د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا لخوا هم وزارتي ټویټ پیغام ورکړی شوی دی چې د پیټو نومې وایرس کیسونه په دیامیر او اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي. خو دا هغه وایرس دی کوم چې د افریقې، چین او نایجیریا په شان هیوادونو ختم کړی و، خو اوس بیا هم را پیدا شوی دی. د صحت ماهرینو تر مخه د پولو درې قسمونه دي کوم چې په ټایپ 1، ټایپ 2 او ټایپ 3 په نومونو یادیږي، او دغه وایرس ماشومان تل عمری مازوره کوي. خو په کال 2014 کې په رسمي توګه د دغه وایرس پاکستان نه خاتمه شوې ده، او کال 2018 کې د ماحول نه هم دغه وایرس خاتمه شوې وه. وایس اف امریکا ډیوا په رسمي توګه د صوبایي پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو سره د پیټو وایرس په موجودګۍ په اکله اړیکو هڅه وکړه، خو د یو چارواکي سره هم په رابطه کې بریا ترلاسه نه کړه. بلخوا د ګارډین رپورټ دا هم تور لګولی دی چې د پولو لپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بنیاتا حکومت او نړیوالو ادارو نه دغه رپورټ پټ کړی دی، خو بابر بنیاتا لخوا دغه تورونه رد کړی شوی دی. په پیښور کې موجود د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبریال عمر فاروق، څوک چې حیثیت او پولو په موضوع کار هم کوي، ډیوته ویل چې د بابر بنیاتا لخوا ویل شوی دی چې د ګارډین ورځپاڼې خبریالې ځای د بارت خار نوی دیلی دی او دا د پاکستان خلاف یو سازش هم کېدای شي، ولې چې بارت کې هم دغه وایرس موجودګي ده خو هغه په خپل رپورټ کې نه دی ښودلی.
نو د ګارډین د خبر مطابق هغه وایي چې موږ سره ثبوت دی، موږ سره ډاکومېنټس دي او موږ خلکو سره هم خبرې کړې دي. خو بل اړخ ته که موږ د بابر بن عطا کلیم وګورو، نو هغه خو واضحه دا خبره کړې ده چې په دې خبر کې د ګارډین لخوا صحیح قسم ثبوت نشته دی، صحیح قسم مطلب دا رښتیا نشته دی. او هغه دا هم ویلی دی چې چونکی د ګارډین دا رپورټر رپورټ چې کوم دی دا د دلی کې په انډیا کې رپورټر ناست دی او هغه دا سټوري فایل کړی دی، نو هغه په دې اړم داسې نښه شان ظاهره کړی دی چې مطلب دا د پاکستان خلاف یو سازش هم کېدی شي.
سرګند دی چې په پاکستان پولو پروګرام نیوکی کیږي چې د پولو کمپاین په صحیح توګه نشي کولای. په زرګونو انکاریانو په شمول ماشومان ته واکسین کولو بغیر ګوتی هم په نخه کولای شي. د کوم لوجې چې د غوارست و د ملو شوې ده او په کال 2013 کې 12 پولو کیسونه سک کال 2 اتیا رسیدلې دي، په کوم کې چې زیات شمیره د خیبر پختونخوا نه یو شپېته رسیدلې ده. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.